بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترمو اوریدونکو، نننې خبرونه د حسین مسګری ورور په آواز د بقره د مبارکې سورې ل 44 څخه تر 43 آیاتونو پورې په تلاوت سره پیلو. د دغو آیاتونو په اوریدلو پسې به یې د پښتو ژباړه هم واوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم.
د متعال خدای پنامه. اے بنی اسرائیلو، زما هغه نعمت په یاد کړی چې پر تاسو مې پیرزو کړی وو، او زما سره کړی وعده پورا کړی چې زه هم ستاسو سره شوی وعده پورا کړم، او زما څخه ویره ولرئ. او زما په درلیګلی کتاب باندې ایمان راوړی چې ستاسو کتاب تورات تصدیقوي او تر مخه ترې انکار مکوي او زما د آیتونو په بدل کې لګا بیا یعنی د دنیا مال ما اخلی او زما له عذاب وویریږي او حق له باطل سره مګډوي او سره له دې چې پوه یاست حق ما پټوي لمنځونه کوي زکات ورکوي او رکوع کوونکو سره یوځای رکوع کوي.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه ګرانو قدرمن دوستانو چې په هر ځای کې زموږ لمینې خلوص نه ډک سلامونه قبول کړي ساسو د روغ صحت او خوشحاله ژوند په هیله ز زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې غنټې مازیګرنه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن یک شنبه یا د اتوار ورځ د 1400 هجری مریز کال د زمری د میاشت درېمه نیټه ده چې د 1420 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 1400 او د 2021 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري چې په کې له افغانستان یو خبري رپورټ هم لرو. بیا به د افغان لورو ترمنځ خبرو اترو ته د طالب ډلې ګروهونه تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصرې ته وړاندې کړو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام درته واورو. وروسته به هنداره پروګرام کې د ولسمشرې څخه د محمد اشرف غني څنګ ته کېدو په باره کې له افغان کارپېژاندو ډاکټر اکبر وردګ او استاد حاکم مشفق سره وغږیږو او په اخر کې به ورځپاڼو ته کتنې پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. ولسمشر روحانی ویل د ویکسینو په برابرولو کې نسبتا د خوخي مرحلې ته ورسیدو. د ټوکیو په اولمپک کې د ایران د سرو زرو ډومبنې مډل راوړونکي قدر ونه وشو. په افغانستان کې ترهګری او د بشري حقوقو مشکلات نومې نړیوال کانفرنس په ایران کې جوړیږي. په پاکستان کې د ایران او چین سفیرانو د افغانستان حالات وڅېړل او په افغانستان کې جنگ جګړې او مرګ ژوبلې دوام لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر تاکید وکړ د ویکسینو په برابرولو کې نسبتا د خوخي مرحلې ته ورسیدو. د ایرنا د رپورت لمخې ولسمشر حسن روحانی نن ویل د ویکسینو د برابرولو په زمينه کې د ټولو مشکلاتو باوجود مو اوکړې شول نسبتا د خوخي مرحلې ته ورسو او د ویکسینیشن بهیر یو ښه چټکتیا پیدا کړي. روحانی له کورونا سره په مقابله کې د حکومت اقتصادي اقداماتو ته اشاره سره زیاته کړه. په تر سره شوي اقداماتو سره مو وکړې شول په کورونا باندې د اخته بیمارانو لپاره په روغتونی کټونو کې اضافه وکړو. ولسمشر همدارنګ ویل په 1399 هجری مریز کال کې د هیواد د اقتصاد وده چې په زیاترو هیوادونو کې منفي وه په ایران کې دغه وده 3.6% وه. ډاکټر روحانی تاکید وکړ د تیر کال د ډومبنې او درو میاشتو په نسبت د ایران صادرات 9.5% او واردات 10.5% زیات شوي دي چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ د تعادل او انډول کتون کیو. په جاپان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د ټوکیو په اولمپک کې د ایران د سرو زرو ډومبنې مډال راوړونکي قدر ونه وکړه. د ایرنا د رپورت لمخې مرتضی رحمانی موحد نن د ایران د لوبو د ځوانانو وزیر مسعود سلطانی فر او د اولمپک د ملي کمیټې د مشر سید رضا صالحی امیری په موجودګۍ کې د ټوکیو په 2006 اولمپک کې د ایران د سرو زرو ډومبنې مډال راوړونکي جواد فروغی قدر ونه وکړه. هغه په دغو مراسمو کې وویل په دغه واقعه کې لوی ویاړ د ایران په برخه شو او ښاغلی فروغی اکڑی شل د کاروان لومبنی میډل او د همدارنګ د نخی وشتنی یا شوټنګ لومبنی میډل اوګټی او د ایران لپاره د ویار سبب شي. جواد فروغی د تیر خالی پورس د لس میټری بادی تماچه په ماده کې ایران د سرو زرو د میډل خاون کړ او ایران د اولمپیک په تاریخ کې د شوټنګ د لومبنی میډل په توګه لقب ترلاسه کړ. په ټوکیو کې د ایران په سفارت کې په دغه موقع جواد فروغی ته د اولمپیک ملي کمیټه لخوا د لسو یورو یورو نقد انعام هم ورکړی شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د اجرایی پلاوی د فیصلې مطابق د ټوکیو د 2020 اولمپیک لوبو ته د لیګل شوی کاروان د سرو زرو، سپینو زرو او زیړو میډال راوړونکو ته په ترتیب سره 10,000، 15,000 او 3,500 یورو نقد انعامونه هم ورکړی کیږي. په افغانستان کې ترهګری او د بشري حقوقو مشکلات نومې نړیوال کانفرنس د ایران په قم مقدس ښار کې جوړیږي. د مهر خبریا جان د رپورٹ لمخه دغه انلاین نړیوال کانفرنس سبا د ایران د اسلامي جمهوریت په قم مقدس ښار کې د ملتونو عدالت نومې نړیوال انجمن او د مهر خبریا جان په ملګرتیا سره جوړیږي. د کوثر کلتوري فاونډیشن مشر سید جواد موسوی شیخ میرانی، د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د لوړ رتبه صلاحکار مهراب علي دانش، د مشهد مقدس ښار د علمیه حوزه مدرس آیت الله سید محمود هاشمی اورزګانی، د افغانستان د حکومت د ډیپلوماټانو د انجمن مرستیال سید محمد عالمی او د اسلامي شورا د جرګې د ملي امنیت د سیاست د کمیشن غړی فدا حسین مالکی به په دغه غونډه کې ویناګانې کوي. د بهرنو پوځیانو شتون او کارکردګي او د افغانستان له وروستیو پیښو سره تعلق، په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکردګي، د طالب ډلې تفکر او کردار، د افغانستان د حالاتو په اړه د هوځوي او پوهنتوني ادارو دندې او د افغانستان د حالاتو په وړاندې د ایران د حکومت دنده او دریز د دغه نړیوالې غونډې ځینې موضوعګانې دي. په پاکستان کې د ایران او چین سفیرانو کتنه او د افغانستان د حالاتو په شمول د دوه اړخیزو ملګرتیاو او سیمویز تعلقاتو په باره کې خبرې اترې وکړې. د هرنا د رپورټ لمخې په پاکستان کې د ایران سفیر سید محمد علي حسینی په اسلام آباد کې د چین له سفیر نانګ رونګ سره له کتنې وروسته په یو ټویټ کې ولیکل، په دغه کتنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت، چین او پاکستان د دوه اړخیزو درې اړخیزو ملګرتیاو د سی پیک پروژې اړوند وروستیو بدلونونو په باره کې د نظر تبادله شوا. حسینی زیاته کړه د افغانستان د سولې بهیر او په دغه هیواد کې د سولې او قرارۍ له رامنځته کېدو سره د مرستې لپاره د ګاونډیانو د کردار ادا کولو په لازموالي تاکید وشو. پاکستان تیره میاشت د طالب ډلې په شمول د افغاني ډلو پښتون سره د تهران د سولې د غونډې له جوړېدو او د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د کردار حل کړل وکړو. دا خبرونه لړیو تهران اوري. خبرونه رسیږي چې د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ هم طالبانو ونیو، چې په دې اړه له جلال آباد زمو خبريال داسې رپورټ راکوي.
په ختیځ ولایت کونړ کې د ناړې ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ولوېده. د کونړ د ولایتي شورا غړي ملک شیر زمین خبري رسنیو ته ویلي چې نن سهار د کونړ ولایت ناړې سرحدي ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د ولایتي شورا دغه غړي ویلي چې د ناړې ولسوالۍ له تیر یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو له لورې کلابند و، چې سهار مهال دغلته موجود پرسونل ولسوالۍ پرېښوده او په همدغه ولسوالۍ کې د دوکلام په نوم سیمه کې د سرحدي ځواکونو کنډک ته ولېږدول شول. خو وسلوالو طالبانو ویلي چې د ولسوالۍ ولسوال اتیا تنو کارکوونکو او دغلته د موجودو ټولو وسایتو، وسلو او مهماتو سره یوځای وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي او هلته هیڅ ډول نښته او جګړه نه رامنځته شوې. او د طالبانو د وایان په وینا چې په خپل خوښي ډول باندې دغو کسان د دوی سره یوځای شوي دي. د کونړ ولایتي ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې عیني شاهدانو ویلي چې دا مهال د دوکلام په سیمه کې د سرحدي قواوو کنډک د طالبانو تر فشار لاندې دی او که دا کنډک سقوط وکړي نو د طالبانو فشار به د کونړ په دانګام او اسمار سرحدي ولسوالیو هم زیات شي، او که مرکزي حکومت د دغه ولسوالیو د ساتنې لپاره لاس په کار نشي نو لرې نه ده چې دا ولسوالۍ به هم سقوط وکړي او د ډیورنډ د پولې دواړه غاړې به د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ او د دوی تدمر صورتلو لپاره پرانستې پاتې شوی وي. د کونړ ولایت د غازی آباد سرحدي ولسوالۍ سوره جوړان دی ل یوې میاشتې کلابندۍ وروسته د طالبانو لاسته ولیدلې وه. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د افغانستان د دفاع وزارت په وروستیو نښتو کې د لسګونو طالب ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړ. د افغان اوا خبرې جان د رپورټ له مخې د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا د خبرو شویو شمیرونو له مخې په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې 115 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه وزارتخانه د طالب ډلې د زیات اندازه وسلو او جنگي سازو سامانونو تباه کېدو ته په اشاره سره زیاته کړه. په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې همدارنګ د دغه ډلې 4 نور کسان هم ژوبل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت همدارنګ واضح کړه چې دغه شمیر طالبان په ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی، کندهار، هرات، بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، هلمند، بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو کې وجل شوی او ژوبل شوی دي. طالب ډلې په دې وروستیو هفتو کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو د پراختیا لپاره کوششونه زیات کړي دي. همدا اوس د افغانستان پراخه برخې د دغه ډلې تر کنټرول لاندې دي. د افغانستان په ارګ د راکټي حمله اصلي پلانون کی اونیول شول. د افغانستان د دفاع وزارت د اختر په ورځ په ارګ باندې د راکټي حمله د اصلي پلانون کو د نیولو خبر ورکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پولیسو ځانګړي کتای په یو لړ عملیاتو کې د کابل ښار د 15 ناحیې په مربوطاتو کې هغه کسان نیولي چې د اختر په لومبه ورځ یې په ارګ کې د اختر د مانځب په جمع باندې د راکټي بریدونو پلان طراحي کړی وو. د دغه وزارت ویان میرویس تانکزی ویل چې دا بریدونه وسلوالو طالبانو طراحي کړی وو او نیول شوي کسان هم د دغه ډلې غړي دي. د ده په وینا ټول ټال په دې تور څلور کس نیول شوي دي چې مشر مومن نومیږي. تر دې وړاندې هم په کابل ښار او پغمان ولسوالۍ کې هدفي بریدونه او ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي وو. د اختر په وړومبۍ ورځ د اختر د لمانځه د مراسمو په مهال په ارګ راکټي بریدونه وشول چې تر دې دمه هیڅ ډلې مسؤلیت نه منلې. طالبانو هم د افغان حکومت په وروستیو څرګندونو غبرګون نه دی ښودلی. د شبرغان ښار د جامع جماعت خطیب په ډزو وجل شول. د جوزجان د امنیه قومندانې ویان مسعود ندیم ویل مفتی رفیع الله بیګا د 100 وسلوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډوله موټرو کې سپارو په جماعت کې دننه د کلاشنکو په ډزو وجل شو. ندیم زیاته کړه چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم شوی خو د تحقیقاتو لپاره یو ډله ګمارل شوې ده. د امنیه قومندانې ویان زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې څخه تښتېدلي دي او د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د جوزجان د ارشاد حج او اوقافو د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان ښار د مولانا جلال الدین نومي جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی وو او له چا سره دښمني نه لرله. مفتی رفیع الله په دې وروستیو کې په خپل مالي لګښت د جنکو او هلکانو لپاره یو دینی مدرسه هم جوړه کړې وه. او په ننګرهار کې 300 ټولګټي پروژې ګټې اخیستو ته وسپارلې شو. له جلال آباد زموږ د خبري هلد رپورټ له مخې د ننګرهار ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ادارې د پروګرامونو مسؤل محب الرحمان میاخیل وویل په روان مالي کال کې د ننګرهار ولایت لپاره 1,386 پروژې په پام کې نیول شوې وي چې له هغو څخه تر اوسه 215 پروژې چې ټولیز لګښت یې 850 میلیونه افغانۍ کېږي بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارلې شوې دي. نوموړي وویل په دغو پروژو کې بنسټیز دیوالونه، د اوبو سربندونه، کانالونه، د څښاک د پاکو اوبو برابرول، فرعي سړکونه، د ښوونځیو او جوماتونو ودانۍ او د برېښنا تولید واړه بندونه شامل دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د افغان لورو ترمنځ خبرو اترو ته د طالب ډلې گروهونه دا زمونږ د تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. طالب ډلې خبرې اترې د افغانستان لپاره د حل لارې موندلو یوازینی لار وبلله. د طالب ډلې ویان محمد نعیم وردک په دوه کې د افغان ښکېلو لورو ترمنځ په خبرو اترو کې د تصویب شوې طرحې د اجرا په ضرورت باندې په تاکید سره وویل، له شروع راهسې د دې کتونکو یو چې تر ټولو غوره حل لاره د خبرو اترو په ذریعې ترلاسه کېدی شي. هغه د طالب ډلې تر کنټرول لاندې سیمو د زیاتېدو په اړه هم وویل، هغه سیمې چې له طالبانو سره یوځای شوي دي په رضاکارانه توګه دي. طالبانو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو له اعلانه او بندون ته د صلح د خبرو اترو له رسیدو سره په یو وخت تر خپل کنټرول لاندې سیمو د زیاتولو لپاره جنگ جګړو ته زور ورکړی دی. په دې اړه د طالب ډلې د ویان څرګندونې چې خبرې اترې د افغانستان د مسایلو یوازینی حل لاره ده، د دغه هیواد د مشکلاتو د ختمولو په خاطر د سیاسي بهیر د تعقیبولو لپاره د دغه ډلې نوې اراده د هیله مندېدو نښه کېدی شي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالب ډلې د پرمختګونو په جوبن کې د قطر په پایتخت دوحه کې په تیرو ورځو کې د افغان حکومت او طالب ډلې د خبرو اترو شروع کېدو د افغانستان د خلکو ترمنځ هیله او امید رامنځته کړی دی چې طالبان به د جنگ د ختمولو او سولې د ټینګښت په لاره کې مضبوط ګام اوچت کړي. په داسې حالاتو کې چې د طالب ډلې ویان د افغانستان د مشکلاتو د هواري لپاره د پریکند لارې په توګه د خبرو اترو د اصل په باره کې د دغه ډلې د تګلارې په اړه خبرې کړې دي، دا هیله کېږي چې دغه ډله په کار دی په عمل کې هم وښیي چې په دغه دریز باندې پابند ده. په قطر کې د افغانستان له حکومت سره رسول د خبرو اترو له شروع کېدو سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالب ډلې د پراخو حملو د دوام یو وختوالی په اعلان شویو سیاستونو باندې دغه ډلې د پابندۍ په باره کې د افغانستان د خلکو ترمنځ اندېښنې دوه چنده کړې دي. دا هیله شته چې طالبان به په افغانستان کې د اوسنیو مشکلاتو او خنډونو د ختمولو لپاره له افغان ډلو سره د خبرو اترو په اصل باندې د تاکید په لار کې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي او د خبرو اترو بهیر کې د پرمختګونو اندازه به زیاته کړي. په اوس حال کې تر کنټرول لاندې سیمو د زیاتولو لپاره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالب ډلې په پرمختګونه د سولې د خبرو اترو په بهیر کې له پرمختګونو زیات دي. نو طالبان د هغه څه له مخې چې د دغې ډلې ویان د افغانستان د مشکلاتو د هواري لپاره له مختلفو افغانو ډلو سره د خبرو اترو اصل ته د پاملرنې د لازموالي په باره کې پرې تاکید کړی دی، په کار دی په اوسنۍ رویه کې بدلون راولي او په ولایتونو کې د پرمختګ په ځای د دغه هیواد له حکومت سره د خبرو اترو په فضا کې پرمختګ په خپل ایجنډا کې وګرځوي. پتیر بیا دا چې د طالب ډلې یو بل ویان سهیل شاهین هم ویلی دی چې دغه ډله په کابل باندې د حمله او په افغانستان کې په اقتدار باندې د قبضې کولو سو اراده نه لري. د طالب ډلې د دوه ویان دیو محمد نعیم وردګ او سهیل شاهین سرګندونو تر څنګه اخودنه دا مطلب اخستنه رامسته کوي چې دغه ډله غواړي په افغانستان کې سیاسي بهیر ته د فوجي بهیر ځای ورکړي. البته پکار دې پاملرنه وشي چې د سولې لپاره د خبرو اترو په اړه یوازې د طالب چارواکو سرګندونې او دریز نیونې د افغانستان خلک او حکومت نشي قانع کولی او د هغوی لپاره ضروري اعتماد نشي رامنځته کولی. که طالب ډله د سولې لپاره د خبرو اترو بهیر ته په مؤثره توګه داخلېدو لپاره په رښتیا اراده لري، نو پکار دې له تاوتریخوالي او تشدد لاس واخلي او هم هغه ډول چې سهیل شاهین ویلي دي، پکار دې په افغانستان کې په اقتدار کې د یو داسې حکومت د راتلو په لار کې کوشش وکړي شي چې په دغه هیواد کې د ټولو لورو د تایید وړ وي. تهران دې د ایران د اسلامي جمهوریت غوښتنو دوستانو تبصره مو اوریده، خو زموږ پرونه لا دوام لري.
تل پاتې وژمې Thank you. ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنې. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له لړۍ له یو بل مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، په دې مطلبونو کې د مختلفو موضوعاتو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای نظریات وړاندې کیږي. دوی خپل قوم ته د تبلیغ په دوران کې د حضرت موسی علیه السلام د کړاوونو په اړه ځینې فرمایشات لري. حضرت آیت الله خامنهای فرمایي، په دغو خاطراتو کې چې د حضرت موسی علیه السلام کړاوونه معلوم دي، لکه په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام زیات زحمتونه او کړاوونه، له فرعون سره جګړه او نور عجیب او غریب مشکلات چې له مدین نه لستنېدو او له مصر څخه تر بهر راتلو پورې د دغه بزرګوار لپاره رامنځته شول، د فرعون په اړه، د بنی اسرائیلو په اړه، د سحر په اړه او داسې نور، او له هغې سترې معجزې وروسته چې رامنځته شوه چې دریاب وچاوده او د بنی اسرائیل له دښمن له خپلو ټولو ځواکونو سره د هغوی د سترګو په مخ کې غرق شو. نو دغه چارې په کار دی چې په بنی اسرائیلو کې مضبوط او پوخ ایمان رامنځته کړی وي، خو داسې ونه شوه. لومړی وویل اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، چې د شرک بت پرستۍ او داسې نورو کارونو په لټه کې وو، او زړه به یې بت پرستۍ ته بې قراره وو. دا د کار ابتدا وه، بیا هم د خوسی قضیه وه چې دا په ظاهرا لمهغو څلویښتو ورځو سره اړونده ده چې هغه بزرګوار کله چې له میقاته ستون شو، نو ویلیدل چې حالات بدل شوي دي او قوم یې ستون شوی دی. عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل دې پروګرام ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
تا سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې زمونږ چې کومه یارګره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
تاسو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
درنو محترم اوریدونکو، زمونږ نیکه پرزوینې ومنه. د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. نن به یو ځل بیا د افغانستان په حالاتو وغږیږو. د طالبانو د سیاسي پلاوي غړي ویلي چې تر هغه اوربن نه کوي تر څو اشرف غنی له واک نه نوي لري شوی او په یو نوي حکومت هوکړه نوي شوی. د طالبانو د مرکزی پلاوی غړی سهیل شاهین له اسوسییټډ پریس خبري اجان سره په مرکه کې ویلي، تر هغه چې د مذاکرات لارې ټول لورو ته د منلو وړ حکومت نوی رامسته شوی، سوله ناممکنه ده.
خو له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم وردګ داسې وایي چې دغه ډله د اوربن او د سولې د شرط په توګه د اشرف غنی د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او دوی د افغان مسلې د سوله ییز حل غوښتونکي دي. عزیزانو، دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو په خبرو کې او د هغوی په دریځونو کې دغه ډول تضاد لیدل کیږي. موږ ونن په هنداره پروګرام کې په دې خبرې رڼا واچوو چې د طالبانو په خبرو کې دغه شان تضادونه له کوم ځایه سرچینه اخلي، آیا د هغوی په مشرتابه کې واقعا اختلافات رامنځته شوي. او په هغوی کې د نظر اختلاف موجود دی او کنه د دې یا څه بل څه مقصد دی؟ دغه خبره او هم دغه شان د ښاغلي اشرف غنی ورسته خبرې چې ویلې دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې ممکن په افغانستان کې بدلون راشي، دغه شان مسایل به موږ نن د افغانستان له دوو شخصیتونو، د افغانستان د پوهنتون د استاد او د چارو د شنونکي ښاغلي حاکم مشفق، او په فرانسې کې مشته د افغانستان د چارو د شناندي ډاکټر صاحب اکبر وردک سره وڅېړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي حاکم مشفق به خبرو سره پیلوو. مشفق صاحب، د طالبانو ځینې مقامات وایي تر هغې اوربن نه کوي چې تر څو اشرف غنی له واک نه لرې شوي نه وي، خو له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم وردګ وایي چې هغوی د سولې د شرط په توګه د اشرف غنی د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل غوښتونکي دي. ستاسو په خیال د طالبانو لخوا د دغه شان ضد و نقیز خبرو علت څه دی؟ آیا د هغې په مشرتابه کې د نظر اختلاف موجود دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبر چې تاسو ورته اشاره وکړه واقعا په مطبوعاتو کې راغلی دی او ویل شوي دي چې د افغانستان رئیس جمهور استعفا وکړي نو سوله ممکنه ده چې رامنځته شي. دلته خو خبره دا ده چې د افغانستان رئیس جمهور یا استعفا او رئیس جمهور په درې حالتو کې لمنځه تللی شي په قانوني لحاظ باندې. یو دا چې رئیس جمهور وفات شي، یو رئیس جمهور خپله استعفا وکړي، او رئیس جمهور عزل شي د ولس او د رعیت له خوا نه. خو دلته فرضاً که رئیس جمهور استعفا کوي، آیا دغه استعفا به فردي استعفا وي چې یوازې بنفسه د رئیس جمهور استعفا وي؟ بیا که د استعفا کوي نو دلته به د خلا د قدرت منځته راځي، او چې کله خلا د قدرت منځته راله نو دلته به بیا دغه خلا څنګه ډکېږي؟ نو د لپاره متبادل یو میکانیزم په کار دی چې د دې وضاحت وشي چې دغه ځای به څنګه ډکېږي. یو، او که چېرته د طالبانو د دې خبرې معنی دا وي چې نه رئیس جمهور او ورسره چې کوم نظام دی دا نظام کاملا له منځه لاړ شي، نو آیا بیا به دغه نظام په عوض باندې یو بل نظام چې رامنځته کیږي، آیا دا به فرصت او وخت ضرورت لري چې ټول کارونه باطل او باطل وي؟ زه فکر کوم که په دې اړه باندې لږ دقیق او صحیح هغه وړاندې شي، نظریه وړاندې شي، نو زه فکر کوم چې بیا به د خلکو لپاره یوه خالیګا نه وي رامنځته شوي. او دویمه خبره چې تاسو ورته اشاره وکړله، زه فکر کوم چې موږ او تاسو خو طالبان پیژنو چې د هغوی مواقف تقریبا په ټولو مسایلو کې یو دي، خو دا چې د یو او بل ویان تر منځه په هغو کې ضد و نقیض خبرې راغلي دي، زه فکر کوم چې دوی کومه د اختلاف منبع نه وي ایجاد کړي.
ډیره مننه کوو د مشفق صاحب. همدا پوښتنه به له ښاغلي ډاکټر اکبر وردګ نه وکړو. وردګ صاحب، ستاسو خیال دی آیا د طالبانو په مشرتابه کې د هغې په مقاماتو کې د نظر اختلاف موجود دی؟ ځنې د اشرف غنی لرې کول غواړي او ځنې نه، وایي چې د مذاکراتو له لارې باید د مسلې حل راوویستل شي، او که نه څه بل څه علت دی؟
طالبانو ځنې مشران د ښاغلي اشرف غنی د مشرتابه سره مخالفت لري، دا د دوی خپل منافع په بنا باندې نه دي، دا د افغانستان د دښمنو هیوادونو نه چې په جمله کې د ټولو په سر کې پاکستان راځي. نظر دی چې په افغانستان کې باید داسې یو شخص د واګی ولري چې هغه د خارجیانو فشار ته ډېر تسلیم شي، نو دا د دوی په ګټه نه ده. تېره پاکستان ځکه اشرف غني د خپل مشرتابه په دوره کې دا خبره ثابته کړه چې د افغانستان د ګټو په مورد کې معاملې ته حاضر نه دی، نو دا نه حاضرېدل د دې دواړو هېوادونو په تاوان باندې دی، ځکه چې افغانستان د پاکستان د اوږدې مودې د سیاستونو سره مقاومت کوي او نه غواړي چې داسې یو مشرتابه ته اقتدار تسلیم کړي چې هغه د نورو هېوادونو د فشار لاندې راغی شي او د افغانستان د ګټو نه تېرېدلی شي. او خبره دا چې طالبان ولې ځینې وایي چې موږ اشرف غني د رسېدل د مذاکراتو لپاره یو شرط کړو او ځینې نور بیا د خبره سره موافق نه دي. طالبان اصلا اوس د تاریخ داسې مرحله کې دي چې ډېر سخت سیاسي او ډیپلوماتیک فشار لاندې دي، او د دې فشار له امله د عکس العمل متعدل شکل نه دی، ځینې د فشار په مقاومت دغه رویي او ځینې نور بیا په دې واقعیت باندې پوه شوي دي چې د نړۍ د ټولو او د زیاتو هېوادونو د فشار سره د مقاومت توان نه لري، باید ګذشت وکړي شي. نو زه فکر کوم چې دا دومره ډله یې نسبتا ریلیسي ډله ده، واقعیت پسنده ده. د خاطر زه فکر کوم چې دا ډله به په آخر وخت داسې وانګیري چې د خارجي هېوادونو د فشار لاندې د بینالمللي هېوادونو د فشار لاندې د ځینې ګذشت نه وکړي.
ډېره مننه کوو د اکبر وردګ بیا را ګرځو ښاغلي مشفق ته. مشفق صاحب، ښاغلی اشرف غنی په خپلو خبرو کې تازه وویل چې د افغانستان وضعیت به په راتلونکو شپږو میاشتو کې بدلون ومومي، ستاسو په خیال له دې به د رئیس جمهور مقصد څه وي؟ آیا سوله به په جنگ راولي؟
د رئیس جمهور د دې خبرو نه موږ تاسو دوه تعبیره کولای شو. یو تعبیر دا دی چې روان مذاکرات په نتیجه ورکی او د طالبانو او د موجوده حکومت او په افغان ملت کې د ټولو سیاسینو ترمنځ یو مشترک نظام به رامنځته شي، او د هغې په راس کې به یو حکومت وي چې ټول ملت او ټول قومونه او اقشار پکې خپل ځان وګوري او جنگ په سوله باندې بدل شي او یو نظام منځته راشي. یو تعبیر ترې دا کېدای شي. یو د جمهور د دغې خبرې نه دا تعبیر کېدای شي چې جګړه به ادامه وکړي، لکه څنګه چې اوس تاسو ولیدل په دې دوو ورځو کې د امریکا دو پنځوس ماډل الوتکو بمباری وکړه او د دوی په وینا باندې چې طالبان ته تلفات واړول، معنا دا چې جنگ به ادامه وکړي، جانب مقابل به له منځه لاړ شي او بالاخره په افغانستان کې یو سراسري حکومت چې د جناب اشرف غني په تعبیر باندې دی رامنځته شي چې مخالفت به په مقابل کې وجود ونه لري.
من نام مشفق صاحب. ډاکټر اکبر وردګ صاحب، ستاسو څه خیال دی دا چې اشرف غنی صاحب وایي چې په شپږو میاشتو کې بدلون راتلون کې دی، آیا دومره زور پیدا کړی دی چې په جنگ باندې سوله راوستل غواړي او کنه څه بل څه خبرې په مس کې شته دي؟
دا خبرې ماتم د حیرانۍ تیار سبب شو، ځکه چې ظاهرا خو داسې کومه سناریو په نلیده کې چه ها دلمه خیلنه دی دو ها دلمه خیلنه دی دی افغانستان راد کن که یه امده تغییر وکرش زکش دی خواه توانه توازن و اصلاس دی چه تقریبا دی دولت دی طالبان پر منس که یه رخم تعدل من سر اغلا دی طالبان پا کلی و پا باندو که برلاسی دی او دولت دا توان پیدا کرده دی چه طالبان رو نشت که چه بخارون بانده حمله وکری. نو زد دست بکر کنم چه د اشرف غني به دا خبره به د خپلو لوډلو د خپلو عسکرو د معنویات جوړولو دپاره وي کوم واقعي برهمه په نظر باندې نه لري.
د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ ډیره مننه کوو. دلته یو لنډه شانده ماخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی چې زموږ خپرونه پکې تعقیبولی شي. د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دا ورستیو کې په ټلیفون خبرې وکړې او ښاغلی اشرف غنی وایي چې امریکا ډاډ ورکړی چې د افغانستان له دولته به تر اخیری حده پورې ملاتړ کوي، خو له بلې خوا په کندهار کې د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو په مورچو باندې بمباري شوې ده، هوایی بمباري. طالبان لا هم د دوحې په موافقه ټینګار کوي. دلته به د ښاغلي مشفق نه تپوس کو چې آیا په دغه شان حالاتو کې دغه موافقه به تطبیق شي او کنه حالات بل لوري ته روان دي.
په دغه حساس پړاو کې چې په افغانستان کې خارجیان وتلي دي او یا د وتو په درشل کې دي، تقریبا وتل تکمیل شوی دي، په دغه وخت کې د امریکا متحده ایالاتو یو طرفه سیاست ته ضرورت دی. دوګانه سیاست په افغانستان کې جګړه زیږی، نه سوله راولي. تاسو ګورئ چې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ زموږ له فوج سره د شلم کال دی چې ادامه کوي، نو که بیا هم د فوج په ملاتړ باندې ترکیز کیږي او په مقابل کې د طالبان سره د مذاکراتو دروازه نه خلاصیږي، نو دا د جنگ په تداوم باندې دلالت کوي. ځکه چې هلته پخوام د سولې لپاره دروازه خلاصه نه وه او د فوج ملاتړ کېدو جګړې ادامه لرله. اوس هم که د امریکا موقف او سیاست همدغسې وي چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي، هغوی سره معاهده کوي او جنگ هم دغسې په یو شدید حالت کې مخکې نه ځي چې یو طرف ته محو شي، نو زه فکر کوم چې د امریکا دوګانه سیاست په افغانستان کې د جګړې د زیږېدلو په معنا دی، نه په افغانستان کې د جګړې د محو کولو په معنا.
مننه کوو د ښاغلي مشفق له هغوی په خدای پامانۍ سره. اکبر وردک صاحب، تاسو راته وایي دا چې اشرف غنی صاحب وایي چې د امریکا مقامات ورته ډاډ ورکړی چې تر اخیری حده پورې به د هغوی ملاتړ کوي او د افغانستان له پوځ سره ولاړ دي، له بلې خوا امریکایي ځواکونو په طالبانو باندې په کندهار کې هوایی بمباري هم کړې ده، د دوحې موافقه موجوده ده چې د طالبانو او د امریکایانو یو ډول موافقه ده چې په طالبانو به امریکایان بریدونه نه کوي او مقابل لوری هم همدغه شان. وروستیو حالاتو ته په پام سره آیا څه فکر کوي دغه موافقه به تطبیق شي او کنه حالات به بل لوري ته لاړ شي؟
تطبیق سره اوس تخلی شوی دی، ځکه یو خو خبره خدا ده چې امریکایانو تعهد کړی وو چې د طالبانو سره به نور محاربوي ټکر نه کوي او دا ډول حملې شي هوایي حملې شوي او سړی نه پوهېږي چې کوم هېواد نه به د هوایي قوه راغلي وي. دا د دوحې له موافقو نه یو سر راوی دی او له بله لوري یې د دوی په توافقاتو کې هېڅکله داسې ذکر نه دی شوی چې طالبان د دې سولې په مذاکراتو کې د ګډون دپاره د افغانستان د دولت مشرتابه استعفا یا لرې کېدل وغواړي، او دا طالبان په واضح ډول د دوی لخوا نه هم د دوی له توافقاتو نه سرغړاوی کوي. نو زه فکر کوم چې د دوی موافقه یو رقم
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د ورستیو حالاتو په تیر بیا د طالبانو په دغه دریس چې کله وایي چې ښاغلی اشرف غنی باید له واکه څنګ ته شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، او کله هم د مذاکراتو له لارې په دغه هیواد کې د سولې پر راوستلو ټینګار کوي، په دغه شان او نورو موضوعاتو مو د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلی حاکم مشفق او ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ نظرونه واورېدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.
روت سپانو تا کتنه.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو خوږو مینوالو ورسپانه ته د کتنې لایول پروګرام سره زه جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
حامد سیما سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی. لا معمول سره سم لومړی د تهران چاپ ورسپانه او بیا کاپ پای کې وخو نور ورسپانه ته یواز غلنده کتنه کوو موږ سره ملګری اوسې پار سټوډیو ډاٹ کام سلیش بیس هم زموږ د انټرنیټي سایټ درکته.
خوګو دوستانو د تهران چاپ ورځپاڼه په سر کې د هم اطلاعات ورځپاڼه ده چې د حج په مناسبت یې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود پیغام ته ډیر انعکاس ورکړی دی. ورځپاڼه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په حواله لیکي د اسلامي هیوادونو د شاته پاتې والی د جبران یوازنۍ لارې مقاومت دی. د ورځپاڼې په نه حضرت آیت الله ولزما سید علی خامنئی د حج د شپو ورځو په مناسبت د بیت الله په میلمستیا کې د لیوالو زړونو د حسرت دوام یو تیریدونکي ازموینه بللی او د حج د پیغام د نه کمرنګ کېدو د ضرورت په ټینګار سره د يرغلګرو ځواکونو په تیروي د امریکا په وړاندې مقاومت د دغه لوړو پیغامونو له جملې ګڼلې. دوی د اسلامي نړۍ ستونزو او کړاوونو ته په اشاره سره د مقاومت د چورلیز او ویختیا په تیر بیا په فلسطین یمن او عراق کې د اسلامي سیمو لپاره هله بخونکې حقیقت بللې او ټینګار یې کړی دی. مجاهدینو نصرت الهي رښتینی ژمنه ده او په اسلامي هیوادونو کې د دې مجاهدت لومړی اثر د امریکا او د نورو سرزورو شرارتونو او لاسوهنو مخنیوی دی. ورځپاڼه په دوام کې د رهبری دستر مقام د پیغام بشپړ متن هم خپور کړی دی چې ولنډه برخه به یې ستاسو خدمت ته وړاندې کړو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایلی دی سکل اسلامی امت د حج له لوی نعمت څخه محروم پاتې شوی او لیوالو زړونو په ډیر آه او افسوس سره د هغه محترمې خونی مېلمستیا د لاسه ورکړی چې حکیم او رحیم خدای د خپلو بندگانو لپاره جوړه کړې ده. دغه دوهم کال دی چې د حج معنوي سرور او د خوشاله موسم د فراق او د حسرت په موسم بدل شوی دی او د دغه ساری ناروغې بلا او یا شاید هم په حرم شریف باندې د حاکمو سیاستونو بلا د اسلامی امت د ستروالی یووالی او د مانویت د سیمبول لیدلو څخه د مؤمنانو لیوال سترګي محروموي او دغه پرتمینه او جګه څوکا فوریزو او دوړو سره پټوي. د ازموینه هم د اسلامي امت د تاریخ د نورو ازموینو په څیر تیریدونکې ده چې کولای شي ځلاند راتلونکي په ځان پسې ولري. مهمه خبره دا ده چې حج په خپل حقيقي بڼه سره د ټولو مسلمانانو په زړونو کې ژوندې پاتې شي او اوس چې موقتاً د حج مناسک نه تر سره کیږي د هغه متعالی پیغام کمرنګا نشي.
ازنو د هم شرق ورسپانه بیا خپل سر مقاله د برجام مسلې ته بلکړی ده او د برجام د ایټمی نړیوالې موافقې د پاشلتیا وړاندوینه کړی ده. د امریکې د ظالمانه بندیزونو د عمله ایران خپل تیل په نړیوالو بازارونو کې نشي خرڅولې. له دې کبله چین د ایران د تیلو د پلور له مهمو مارکیټونو څخه بلل کیږي. د ورسپانه په وینا واشنگټن په نیت لري چې چین ته ورکړل شوی فعالیت او معافیت لري کړي او دغه هیواد ته هم د ایران د تیلو په پلور بندیز ولاګي. ورسپانې دغه مسلې ته په اشاره سره دا پوښتنه مطرح کړي ده چې آیا په دې کار سره په ایټمی نړیواله موافقه یعنی برجام بیا له منځه لاړ نه شي. ورسپانې روټرز خبري آژانس په اوله لیکلي چې واشنگټن ځان احتمالي سیناریوګانو ته چمتو کوي او که د ایران د اسلامي جمهوریت نوې حکومت د برجام د مذاکراتو دوام ته تیار نه شي نو امریکا به په چین باندې د ایران د تیلو د پلور مخه ونیسي. د ورسپانې په وینا امریکا غواړي د ایران د نوي ولسمشر خغلی رئیسی ټیم ته وروخی چې د برجام د موافقه پرته به واشنگتن په تهران باندې خپل دباونه او فشارونه نور هم زیات کړي.
دا هم د تهران چاپ کهان ورسپانه ده. کهان ورسپانه بیا په خپل بهرنی برخه کې بیلابیلو خبرونو ته انعکاس ورکړی چې په دوام کې به له تاسو سره شریکو. ورسپانه لیکي د اردن سیند په لویدیځي غاړه کې فلسطینیان د سیونستانو له لورې د خپل کورونو د ورانېدو او د خارګوټو د جوړونې څخه په نیوکه سره مظاهره کړې. خو د سیونستانو وحشي ډوله ځواکونو په مظاهره کوونکو باندې په برید سره تر 400 زیات عام فلسطینیان ژوبل کړي دي. ورسپانه په یو بل خبر کې په عراق کې د بیا د امریکایي ځواکونو په ضد مقاومت د همغږیو د کمیټې د رئیس ته انعکاس ورکړی دی. ورسپانه لیکلي دي د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین په وروستیو شپو ورځو کې ویلي وو چې عراقي ځواکونه لا هم د امریکایي عسکرو ملاتړ، روزنې او وسلو ته ضرورت لري. خو په عراق کې د مقاومت د ډلو د همغږۍ کمیټې د دغه موضوع په غبرګون کې ویلي دي موږ به په عراق کې د یوه امریکایي عسکر شتون هم ونه زغمو. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د کابینې د جوړولو په لړ کې د څو میاشتنی لانجو د ختمېدو خبر ورکړی او لیکلي دي د لبنان د حکومت کابینې په جوړېدو کې د سعد حریري تر ناکامه کېدو وروسته اوس د لبنان حزب الله ولسي غورځنګ یو نږدې ملګری شخصیت نجیب میخاتی به د لومړي وزیر لپاره نومان شي او د نوي کابینې د جوړولو دنده به په غاړه واخلي. البته د ورسپانه په وینا دغه موضوع لا هم وروسته او نهایی شوی نه ده.
ایزانو دا هم دا کابل چاپ ورسپانه یادونه کو چې موږ دا ورسپانه لا انټرنیټ راخلو او محتوا پاره مسولیت پر غاړه نه اخلو. هیواد ورسپانه هیواد ورسپانه د ملګرو ملتو امنیت شورا ورستی راپورت ته اشاره کړی دا چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په افغانستان کې دی. وړاندې راغلی د راپورت په داسې حال کې خبر شوی چې بارني ځواکونه له وتو سره سم په افغانستان کې ترګرې په بیرته فعالیت سترې اندېښنې او ویرا خکار کیږي. لیکوال په باور د ملګرو ملتو دا راپورت په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان د بارنیو ځواکونو د وطن له بهیر سره سم په ټول زور سره هڅه کوي او خپلې ملیشاوې همکاري چې ترګري ځالې افغانستان ته انتقال کړي. لیکوال ټینګار کړی چې ترګري نه یوازې د افغانستان په وړاندې ستونزه ده بلکې دا سیمه ایز او نړیوال ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي او باید په ګډه د ترګري ځالې د تمویل سرچینې او ملاتړي ادارې له منځه یوړل شي. کني په وینا یې له دې پرته دا نړیوال خطر لمنځه نشي تللی.
دا هم د کابل چاپ 800 ورځپاڼه ده. د ورځپاڼې لیکلي دي روسیا باید له داعش سره په جګړه کې په طالبانو حساب ونه کړي. د لیکوال په وینا که څه هم ظاهرا طالبان د روسیې لپاره یو ترهګر ډله ده خو بیا هم روسیا طالبانو ته د داعش په وړاندې په مبارزه کې یو متحد په توګه ګوري. ورسپانې مخکې لیکلي دي چې روسان له طالبانو ډلې ملاتړ کوي خو هغه څه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د اندېښنې وړ دي هغه د داعش ګواښونه دي. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا تازه اعلان چې داعش په ننګرهار او کونړ کې تر ماتې وروسته نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان او کندوز ولایتونو ته غځېدلی دي. دا لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش خراسان څنګه دغه ولایتونو کې په سربازګیره بوخته ده او احتمال دادی چې تر 10,000 پورې سربازان به جذب کړي.
ایزانو دا هم اطلاعاتی روز ورسپانه. اطلاعاتی روز ورسپانه ټینګار کړی چې باید د جګړې قربانی ماشومان هیر نشي. لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن راپورت ته اشاره شوې ده چې د 2000 میلادي کال په بهیر کې 1500 پنځش پیته ماشومان افغانستان کې وژل شوی دي او یو زرو څلور سوا څلور پنځوس نور ماشومان هم ټپیان شوی دي. لیکوال ټینګار کوي چې په جګړه کې ټپي ماشومانو درملنه باید په وړیا ډول ترسره شي، ځکه چې اکثره کورنۍ بے وزله دي او د خپلو ماشومانو درملنه په سمه توګه نشي کولی. وړاندې د امن په نوم یوه ماشومه د بیلګې په ډول یاد شوې ده چې تازه د کابل دشتې برچی یو زیږنتون کې پیدا شوه او د وسلوالو برید کې پخې مرمه وخوړه، خو کورنۍ د درملنې وس نه لرل. لیکوال انتقاد کړی چې که څه هم ولسمشر اشرف غنی اعلان کړی و چې د وژل شویو کورنیو سره سل زره افغانۍ او ټپیانو سره پنځوس زره افغانۍ مرسته کوي، خو په وینا یې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
خو دوستانو مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
علامه ملا او ملګری.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختميږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوي او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.